هستن که اینا کمک میکنن که اینا واردات و صادرات غیر قانونی داشته باشن.
سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږ ښکلا ساتي راډیو نوري اوس تاسو د ریډیو خبرونه څلوري ساعته دوام لري. تاسو له شپږو ته مخام تشبګو په لندو سپونو نسې وش پنځه وش مترو د مخام له شپږو د سر تشبګو په منځنۍ چپه دوه لښ پګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستۍ ورښتونو او توپانونو کې و څلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوو ډېره ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډیو ولایتونو کنړ او لغمان کې بیا سیلابونو پنځه کسان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. بل پلو د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د توپانونو ګڼ کورونه او مسیمې هم ویجاړې کړې دي. ښاغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیا کارکوونکو د رسېدو ولا نړیوالو ادارو سره د همغږي همویل دي. په بغلان کې په ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او څلور درش نور ټپیان شوې دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي په خندن سهار د خنجان لو سالې په شمالي سالنګ کې د و پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د شبکېدو له کبله رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې دولس نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړکونه او د موټرو چلون او د موټر چلونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وایي له دې وروسته د پاسپورټ غوښتونکي په یوه اونۍ کې کولی شي پاسپورټ ترلاسه کړي. د پاسپورټ ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې وویل هفتوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کومه اونۍ کې چې چا ثبتنام وکړه په هماغه اونۍ کې به یې نوبت رارسیږي او خپل پاسپورټ به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به هفتوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورټ د غوښتونکو نومونه ثبتېږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي سبا به د کابل په دریو برخو دارلمان، قلعه زمان خان او تنګي ترخیل کې د پاسپورټونو د ویش څانګې پرانیزي. دغه خبره له دې څانګو به په ورځني ډول 2000 پاسپورټونه متقاضیانو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورځې ډیر شمیر خلک د پاسپورټ د اخیستو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره د پاسپورټ اخیستو لپاره باید دوی میاشتې انتظار وباسي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې برید مرګ ژوب لړولې ده. د خیبر پختونخوا په ډېره اسماعیل خان کې نن سهار د جولای شپاړسمه پر یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د صدر لوی مشال برخې ته ویلي برید د ډېره اسماعیل خان په کړۍ شمبوزۍ کلي کې شوی دی. د چارواکو خبره د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده او درې بریدګر وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. پرون د خیبر پختون خوا په بنو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه نظامي مرکز په برید کې ته پوځیان وژل شوي وو او د چارواکو په خبره واویا کسان پکې ټپیان وو. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د دو څلوېښت ښځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی دی. د روچس خبر اژانس راپور پر بنسټ دا درې دېرش کلن مشکوک کس کولنسی جوماسیا خلسیا نومیږي. دې کس د 2022 کال راهیسې د خپلې ښځې په ګډون دوه څلوېښت ښځې وژلی دي. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یوه میخانه کې هغه مهال ونیو چې د اروپا د فوټبال پیلوبه یې ننداره کوله. روچرز په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو په حواله ویلي د وژل شوو ښځو له ډلې د نهو جسدونو یې په یو کان کې موندلې دي. د پولیس په خبره د وژل شوو ښځو عمرونه د اتلسو او دېرشو کلونو ترمنځ دي. د کینیا پولیسو ویلي مشکوک کس د دو څلوېښت ښځو په تیریستلو وژلو او په کان کې پر غورځولو اعتراف کړی. د دوی په خبره د مشکوک کس له کوره یې موبایلونه، لپټاپ، تذکیرې او د ښځو د جامو په ګډون مهم شواهد ترلاسه کړي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلومه نه ده. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلی شئ. د افغانستان په ختیځ کې روستي اورښتونو، توپانونو او سیلابونو نږدې 50 کسان وژلي او تر 300 ډېرې ټپیان کړي دي. د ولایتونو ته به سر ورښکاره کړو. د ټپیانو وضعیت او همدارنګه د وژل شوو د کورنیو او داسې خلکو ته نور څومره زیانونه رسولي، په دې اړه به وروستي جزئیات درته درکړو. همدارنګه نن په افغانستان کې عاشورا یا د محرم دی، خو هغوی چې دغه ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي شکایتونه لري.
هیڅ کې مې سقاخانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پرېدي چې خپل نظرونه وشي.
همدارنګه ویل کېږي چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې انټرنیټي شبکې او ټلیفوني شبکې هم قطع دي. د دې پر علت به هم وروسته جزئیات درکړو چې ولې د دې تر څنګ د ایران او پاکستان په زندانونو کې به د افغان کډوالو وضعیت ته هم تم شو. په دې به هم درته ووایو چې ولې دغه افغانان د دغې دواړو هېوادونو په زندانونو کې بندیان دي. نور مطالب هم شته، مرسي هم غواړم.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني وو. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونو، توپانو، سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله راولې او په سلهاوو نور یې ټپیان کړي دي. اوس هم ورزوز موږ خبریال ته چې د دغه سیلابونو د مرګ ژوبلې او همدارنګه د اوښتو زیانونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نوموړی که د ننګرهار په اړه راته ووایاست چې ارقام تر کومه اندازې دي، څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي او نور تاوانونه څومره خلکو ته رسیدلي؟
د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د 13 ورځې شدید باران او د طوفان لامل د اوختو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي دي چې دغه پیښې لامل د مړو شویو کسانو شمیر چې دی سلویختو او د ټپیانو شمیر چې دی نږدې 350 تنو ته رسیدلې دی. د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی دی چې هغه پکې وایي
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج مونږ ته رسیدلي دي تر 40 ته پورې شهیدان شوي دي. کوم نتایج چې مونږ ته رسیدلي شي چې دا تعداد زیات شي او تقریبا تر 300 پورې زخمیان دي. مالی زیان خو تقریبا هم ډیر زیات رسیدلی دی، ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت سبزیجاتو دی او همدارنګې هندوانې او نور فصلونه دي چې هغه ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلی دی.
فریده جان، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم دغه طوفان لامل د سلویختو تنو مړینه او د 300 سلویختو نورو ټپی کېدل تایید کړی دی. خو په ننګرهار ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر چې دی 300 ته رسیدلی دی او ښایي د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه دغه سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم ژغورونکي ټیمونه چې دي لا نه دي رسیدلي. دوی وایي چې د ننګرهار پرونی طوفان لامل چې دی سره رود ولسوالی، بټیکوټ، بیسود ولسوالی او د جلال آباد خارزینی سیمې چې دی دا ډېری زپل شوې دي. د ننګرهار د سررود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پریوتلو لامل د کورنۍ دوه غړي وژل شوې دي، هغه ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ چې دا باران او طوفان راغلی او بيخي ډېر زیات زموږ په کورونو راغورځېدل، سخت تاوان راورسېدل. زما په کې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندي ویل نه څوک راغلی دي، نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پډاګه پراته بيخي سرپنانه لرو کوټې مغورځېدلې دي.
او په دې پیښه کې د سې کورنۍ زیانمنې شوې دي، چاند د یوې کورنۍ اته غړي پکې مړ شوې دي. دا سې ځوان هم پکې شته په موړو کې چې ویل کېږي د اوو خويندو یوازینې ورور او د کورنۍ نفقه پیدا کوونکې او د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته ویل کڅ هم دوی ته دغه طوفان لامل زیان نه دی رسیدلی، خو په خبرې شاوخوا خلک ډیر زیانمن کړي دي. مولي ویل
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کورم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورو ورو هغه غریب شهید شو.
د انجینر هارون په نوم باندې یو کس راته وویل چې هغه په جلال آباد ښار کې اوسیږي، او وی ویل چې وضعیت ډیر زیات کړکیچن دی او تر اوسه پورې مرستې چې دی د خلکو سره نه دي شوي. باید نړیوال بنسټونه حکومت چې دی د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه د په خبره باندې خلک چې دی سرپناه نه لري، د خلکو کورونه نړېدلي دي، د خلکو د کوټو چتونه را پریوتي دي. هغه وویل
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناه ونه لري.
خو د ننګرهار د رسنیو د دفتر لوري نه د دې ولایت د مرستيال والی په خپور شوی ویډیو کلیپ کې چې د نو موړي ویلي دي چې د بلابلو مرستندوی موسساتو لمسولینو سره نن په ننګرهار کې اجل ناشته کړي د ډیر ژر به لزیانمنو کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د پرونی شدید طوفان لامل خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي دي، لکه تر لګه 300 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د برېښنا لکتر لګه شپېته ستنې چپه شوې دي چې لامل یې په جلال آباد ښار باندې برېښنا پرې شوې ده. که څه هم د برېښنا چارواکو ویلي دي چې لکتر لګه درې ورځې وخت بنیسي چې دا برېښنا بیرته جوړه شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار کې اوس مهال د ګرمۍ شدید موسم دی، د شدید ګرمۍ ده او خلک وایي چې ستونزې د برېښنا د نه راتلو لامل چې دي ستونزې نورې هم ډیری شوې دي. د یو خصوصي شرکت مخابراتي ستنه هم نړیدلې ده چې لامل د ننګرهار په ډیرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات چې دي قطع شوې دي. فرید جان، د ننګرهار په گاونډي او درې نور ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې هم سیلابونو چې دي تاوانونه اړولې دي. په کونړ کې 15 کسان لامل امړ شوې دي، کرنی زیزم کې ویجاړې شوې دي. دغه سیمو د مسولینو او د خلکو سره چې موږ وغږیدو، دوی وایي چې کانالونه، سرکونه، فرعي لارې، سربندونه چې دی دا د سیلاب او د شدید اورښت لامل سخت زیانمن شوي. د یو شمېر کورنۍ او رسنۍ یو بیا د کاپیسا، پالاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو لامل د دریو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي دي، خو په رسمي ډول باندې تر اوسه په دې اړه طالبانو حکومت سن دي ویلي. تیر ورځ سهار بیا د پنشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې لامل خلکو ته ګڼ مالی زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت مشر ویان زبی الله مجاهد بیا په خپل اکسپانه په یو کې د ځانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړې دی. ویلي دي چې مېزو چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې بې ځای شوی او کورنۍ ته د سرپناه خوراکي توکو او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 13 ورځ او نن د سختو ورښتونو او سیلابونو تالندې برېښنا او طوفانونو دراتلو اټکل کړی دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ. زموږ خبریال و چې په ننګرهار کې د روستیو توپانونو همدارنګه د ورښتونو په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ ژوب لاړولې وو، په سلهاوو کسان یې ټپیان کړي دي. روستي چو زیات راکړو، لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل چې د ننګرهار سربیره د ننګرهار په ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان کې هم روستي ورښتونو خلکو ته درنه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. ور به شو زموږ د کونړ خبریال ته. تاسیم ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو ته وایي چې په کونړ او نورستان کې دغه سیلابونو ورښتونو څومره خلکو ته زیان رسولای دي؟
مننه. زه هم تاسو درنو وريدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه 13 ورځ سهار د کونړ په مرکز اسدآباد، مروري، شیګل، شولتن او اسمار ولسوالیو کې شدید باران او سیلابونو 15 تنه وجلی چې دوه پکې میرمنې وي، دوه ماشومان او یو سړی وو. د دریو تنو جسدونه چې دوه ماشومان او میرمن وو هغه د اسدآباد روغتون ته رسول شوی وو. همدې باران او سیلابونو د کونړ په نورو سیمو کې په همدغه سیمو او مثلا شیګل، اسمار، مروري، وټپور، مرکز اسدآباد، ماڼوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې 13 کورونه په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، ویالې، سربندونه او په لسګونه کیلومتره سرکونه تخریب کړي وو. او د دغه دواړو ولایتونو د فایدامي سرپرست رئیسان چې مولوی احمد نبی عادل د نورستان دی او قاری قدرت الله ماز د کونړ دی، دوی وایي چې د کونړ او پارون ترمنځ لارې چې د پدې کې ډیر زیات زینه تخریب شوی دی او دوی لګي دي سرکونه بیا ترمیموي. کوم زینه چې د خټو او غټو نه سیلابونو ډک کړي دي، وبو ډک کړي، هغه صفاکي. همدارنګه په نورو برخو کې د کونړ او نورستان تاسو ته معلوم دي چې ټول غرنۍ سیمه ده او سرکونه د غرونو او سیندونو په اړخونو خړونو کې تیر شوی دی، نو اکثره سرکونه او خړونه بند دي، همدارنګ ویلی بندي شوی ورانی شوی سربندونه، نو په زیات اندازه کې مالی زیانونه خلکو ته وخت دي، څاروي سیلابونو او اوبو وړې دي، دوی ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري او د خپلو د مرستو غوښتنه کوي د حکومت، اوسنی حکومت او د مرستندوی ټولنه.
ډېر زیاته مننه کورودان ژوندی اوسې چې د افغانستان په ختیځ د ننګرهار سربیره په کونړ او نورستان کې مو د وروستیو سیلابونو خلکو ته د وختو زیانونو په اړه باندې مو موږ ته وروستي جزئیات راکړل، لکه څنګه چې زموږ همکاران وویلي په ننګرهار کې د وروستۍ توپانونو او سیلابونو همدارنګ ورښتونو له کبله وڅلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوو ډېره ټپیان دي. بیا د ننګرهار په ګاونډ کونړ ولایت کې وروستۍ سیلابونو 15 کسان وژلی دي. همدارنګ دغه سیلابونو کرنیز ځمکو ته تاوان رسولی دي، د خلکو کورونه یې تخریب کړي دي او له دې سربیره خلک ګډ شوي دي چې په کومو سیمو کې چې اوبه نیولې دي له هغې ووزي. وربشو په ننګرهار کې یو سیلاب ځپلی او دغه توپانونو چې وروستیو کې خلکو ته زیان رسولی. همین لودین را سره دی. لودین صاحب، تاسې ستړي مشئ پروګرام ته، تاسې راته وایست چې پرون دغه توپانونه او اورښتونه چې وشو ورپسې سیلابونه راغلل، ساسې په سیمه کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی؟
سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم. موږ په سیمه کې مالی زیانونو ترڅنګ ځانی زیانونو هم زیات اړولې دي او دوکانونه ډیر غورځېدلې دي. دا لوایح چې د دوکانونو په مخ باندې وو دا ډیر غورځېدلې دي. د غټو پمپونو، د تیلو د پمپونو دا ټول برانډې غورځولې دي او په څنګ کې ونې غورځېدلې دي. ډیر زیات اندازه ونې غورځېدلې، هغه په موټرو باندې غورځېدلې دي. په موټرو کې خلک زیانمن شوي دي او تا وژل شوي دي. او زیانونه ډیر زیات دي زموږ په سیمه کې.
د توپان او د باران د شدت په اړه باندې راته وایس، پرون څومره د توپان شدید و چې په دې اندازه خلګي وژل دي او دومره زیانونه خلکو ته رسولې؟
د توپان اندازې په اړه باید وایم چې توپان اندازه ډیره زیاته و. تا موږ یې ساره په دان نږدې کلونو کې نه ګورو، ځکه چې یو ناڅاپه را پیدا شو. هغه سره باد او د باد سره باران او باران سره غلۍ دا ملو او باد ډیر زیات شدید او زیاتره نقصانات چې رسوري دي باد د عمل دي، ځکه چې دا زیاتره برنډې بادونو غورځولي، دیوالونو هم بادونو غورځولي. او د دې
دمرست لودین صاحب، دمرست په اړه ته وایست د طالبانو حکومت سمرست دروړې سیمې ته نړیوالې مسید رغلي کنه؟
ټیمونه راغلي وو، ټیمونه برسیانې کړي دي او مرستې ځینې شوي دي او ځینې وادي کړي دي چې موږ مرستې رسوو. او د حکومت نه او د مرستندوی ټولونو نه مو خواست ده چې په خپل وخت باندې د خړمنو خلکو ته مرستې ورسوي تر څو د مشکلاتو څخه ووځي. ځکه خلک سرپناوي نه لري، به سرپناوي دي او تر څنګ یې ګرمي ده، برقونه هم زیانمن شوي دي، ځینې پای غورځېدلې دي، برقونه هم نشته لري، ټلیفوني رابطې هم زیاتره قطع دي، ځکه ټلیفوني پای هم غورځېدلې دي. نو زیات دي
لودین سپتا څخه په سیمه کې استر ټول ډیر زیانمن سیمه په ننګرهار کې کوم ولسوالۍ د تاسو معلومات شته؟
زمونږ په اندازه باندې زیات او زیانمن شوی ولسوالۍ د سرخود ولسوالۍ د زیات ده او تر څنګ د بټیکوټ ولسوالۍ کې زیاتره د سرک سرونی زیات غورځېدلې دي. نو دا په موټرو غورځېدلې، موټرو کې خلک زیانمن شوی دي، وژل شوی دي.
ډېر زیات مننه کورودان. له ننګرهار په وروستۍ توپانونو او ورښتونو کې زیانمن شوی همین لوتین و چې د خپل سترګو لیدلې حال او هلته د مرستو او د چې خلک لا هم اړمن دي مرستو ته اړتیا لري، وروستۍ جزئیات را سره شریک کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. اشورا چې د ګړو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه مذهبي افغانانی په ځانګړو مراسمو لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکال پرې د طالبانو حکومت لخوا محدودیتونه لګول شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي او محدودیتونه لرې کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عباداتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه دن لمانځي. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روزی دای محرم میره همه گیر روزه کلا هم مردم التشای در مزار که بود میرفتن.
هر کل به موک مزار شریف که لطول و تکی خانو طولی دو او روزی ده بودلو، خدا دری کلو نکی گی چه اجازه نلرو، همدا یو محدودیت ده. بل سکل هر چوک پخپل و تکی خانو او زایو نکی چوک اجازه نلری علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمې وی اوسیدونکو هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار سقاخانو ته اجازه ندی وکړي، سه خپل چې نن وز ماتونه باندې ګرځېدلې يم، په هیڅ کې مې سقاخانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پریدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت وی اوسیدونکو فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته د درناوي وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا ربط به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب خلکو نه ده، بلکې د نور مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي. زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د نیوکو اداو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول سوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقاخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهب و افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیری مسؤلیت یې داعش خراسان څنګه منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو مخکخه کلاسته راډیو نوري نن د چنګاخ یا سرطان شپږشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 150مه کلیزه ده. لنن څخه 150 کال وړاندې داوود خان د ځوان افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د نوملي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کې خود. سردار محمد داوود خان د کوټه اله بریا وروسته په نوملي وینا کې ولسته ویل شو دا کار د اصلاحات او د اصلاحاتو په وړاندې د پروتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. د کوټه پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه دروم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر زوی سردار ولی پر غاړه. د سردار داوود خان د جمهوریت په نمړنۍ کلونو کې په بیړه پر پینځو انکشافي پلانونو کار وشو. پر پینځه کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. داوود خان په افغانستان کې پینځه کلنه واکمنۍ وکړه، خو د 1950 کال د سور پومه نیټه د خلق دیموکرات ګوند پرې کوتتا وکړه چې په پایله کې داوود خان د کورنۍ له ولس غړو سره یو ځای ووژل شو. اوس هم ورزو د بخښل نړیوال سازمان راپور وروچې له طالبانو غوښتي په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سری نیونې، ربړونه، د ښځو جنسي ځورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومته غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی 3,34,800 لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بېلګې ښکارندویي کوي. د بښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بېلابېلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي ځورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي، د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلک د دوی د راتګ تقریبا 3 کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پورې هېڅ کوم مثبت بدلون نه ده راغلی په دې کې. نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده، او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لارشي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خاوند چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاوند نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوال ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
میکنه باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې 3 کاله نه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي، او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه په قطر کې د دوهې 3 ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نور راپورونه هم را سره په خبري خبرونه کې وو خو د وخت کمخ لامل نه شو کولای چې راپورونه خبرو کړو. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړئ چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته د مطالب ولولي. بیا هم که چیرته د ننګرهار د روستي او سلابونو په اړه روستي جزئیات تاسو